سلامونه د ازادې رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته خرخلاست قدر منوریدونکو اوس شپږ بجې دی او لدې شپې د ازادې رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو حکومت وی امنیتي ځواکونو پرون جوړن کرخې ته چیرمه د اسلامي دولت دلی یادایش یو مهم قومندان وشلای دی طالبانو ته نږدې المرصاد رسنې ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی اکثر هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي خو طالبان وایي چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې او نور چا ته ګواښ نشي پېښولی د طالبانو حکومت وی هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشواني نارینه لوبغاړو ته په اشاره سره وویل چې یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي هغه همدارز ویل اوسمهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړې واستول شي د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس د اولمپیک لوبو ته بللي دي طالبانو د کابل په شهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو د پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې لیدې لارې ځانته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي د شهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شهزاده سرای کې فعالیت ودروي په بیان کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو د لبنان حزب الله ډله ادعا کوي چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غرې د اسرایلو پر یوه استخباراتي مرکز د بی پیلوټه الوتکې برید کړی ټایمز اف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پراکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه پروت دی توغولي دي او په لړ کې یو اسرایلی هم ټپي شوی دی د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو پورې محدودې دي او دواړو خواوو ډېر لږ یو د بل په خاورو کې دننه اهداف په نښه کړي دي د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلی دي دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خپرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مناورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي د وزارت همداراز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي د دې مناورو هدف د پوځي روسنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي بیلاروس تیره پنجشنبې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د نوې غړي په توګه ومنل شو د بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابر ده راپورونو کې به واوري چې یونیسف وایي په سلو کې 43 افغان ماشومان د اوسنیو ستونزو له کبله له رواني ناروغیو سره مخامخ دي د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه بحث کوو
هر ماشوم خوندی چاپیریال نه لري هغه ته انزایتي پیدا کیږي هغه ته استرس پیدا کیږي هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو فعال ګیلمن وزیر د بریټ ورسته د روخت دغه د روختیاي وضعیت په اړه هم ورستي جزئیات درکو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې 4 ورځنی کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیون ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په راپور کې ووري چې البته دا راپور تر اوسه پورې نشر ته چمتو نه دی. له هغه مخکې یو بل موضوع لرو چې هغه د ماشومانو د رواني ناروغیو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دی چې په افغانستان کې په سلو کې نږدې 40 ماشومان د اوسنیو ناخوالو او ستونزو له کبله چې بې وزلي او جګړه پکې شامل دي له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیږي خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط لاس ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغې ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړې او لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لاس تنظیمن کړی. داسې مهال چې یونیسف له شپږم ټولګی پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل سوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلوېښت بابه هغه ښوونځیو ته تر شپږم ټولګیو پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو 4 ورځو کې پر خواله رسنیو اوازه وه چې دا شمېر ښوونځي بیرته پرانستل سوي. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پر لونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی یې په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
موجودم زه په شپخانه کې دغه اوس دا خبرې کوم خپل زوی مې را وړی دی. هغه هم دغه خاص همدغه تشویش په خاطر باندې مریض ده چې تره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي وي، یعنې په او نا باندې پوهېږي د ستونزو سره مخامخ شوي، ولې چې دوی یو شی غواړي موږ نشو کولی چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هسه وخته شپږ لرمه شکر ده، او دوه نور کشانې چې یوې نهم سم کې ده هغه هم اول نمره ده، او دا بل چې شپږم نه اووم ته لاړو دی هم اول نمره عمومي وه ده چې دوی استا په کور کې بیچارهګان دا سره پراته دي، او دغه تشویش ته چې پلار دې موږ سرنوشت دې موږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحي دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته، او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي، په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطي مخه کړې، او ځینې لا هم په انتظار دي چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي. بالاخره زیاتره یې پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې سي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.8 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د فیروزه عزیزی پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په ټوله کې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره مرکه وکړه. ډاکټر ستانگزی د خبرو په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دته لا پنځه تر ولا سکل نو ویلې دي، خو ل زیږیدو راهیسې تر اتلس کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کیږي په سیاسي چاپیریال کې لکه د افغانستان په شان چاپیریال کې. او دا نه تنها د دې جنو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپیریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپیریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته سترس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولای، هغه د خپل بایلیخ په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډ کې تاسو څه خبرې کوم. د انسان مازغه له کته نه پورته لوته وده کوي، په ټول پورتنې برخه ته فرنټل لاپ وایي، هغه د تندي تر شا کو برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي. دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم مته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کیږي باید چاپیریال خوندي د ماشوم لپاره چې د مازغو د مخکینۍ برخې دند دغه چاپیریال مور پلار شاوخوا ادا کړئ شي. نو کله چې دغه چاپیریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کیږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه.
نه یې ډاکټر صاحب، څه دي د انزایتي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه هیڅ دي؟
ډپریشن څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکار ښکاری، ځان ته بے معنی ښکاری، پلان د تنسته، امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کړه، او انزایتي او شاید هغه ډیره د استراب د ساتس پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې کله چې تاسو شعور پورتنې بحث خو د نوي کوي، یا پرنسي نوي، یا خو د نوي کوي. نو انزایتي او ویره احساس ته د ویره پیدا کیږي، نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شه د انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویریږي، تل ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاس ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له هغه وخت تر اتلس کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان اتلس نه پورته په شلو یو ویشتو کلو کې وده کې باید د انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی چې خپل سترس کنټرول کوي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنه نه کیږي. ممکن موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. په همدې کې لوی شوی د ډېر افغانان که تاسو پام کړی وي، جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپیریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کیږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نه هیله د دیکتاتوري د بیلابیلو مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې له وړو جنجالونو خوشنطونو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کې دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځي، همدا نورمال حالت ده. ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ترې بوځئ، د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنې زه ګیر وم یو حالت کې، ځکه چې کوم څه پخوا څېړنه نه ده شوې چې نه دا مشکل بل پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو ډاکټر محمد عیسی ستانکزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په اړه راپور. له پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپله اکس پانه ویلي دي چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او په دې ترڅ کې به 8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. عبده سپوږمۍ د موضوع جزئیات اوروي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلې دوه خبر ورکړای دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پانل له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا 4 ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د 4 ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګوزڼ د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې موږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل 2 کلن مسیح واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کې رااله بزرې ودوا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه ای دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ مېوانان تکړی مېوانان مغټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دین اور غټان دی او اوس د سین دا راغلی مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزڼ 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس د فرانسې د انتخاباتو پر لور. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیره څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښه چې د سخت دریځي شی اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړیست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهې 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1400 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه شولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 2500 کې وګټي. د ماکرون په لابه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپل کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 کې وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د ماکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوې ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. د غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب ووایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخي مسول ریکارد ازویا کوي د پارلماني انتخاباتو سترګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوې اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهه په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکونکو وش پیته سلنه ګډون دی چې په وروستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د ښاغلي ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپین به له دې ناکامۍ سره سره دوه نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال ګلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې د چړې گزارونه وشول او هغه اوس پرختون کې بستر ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دي چې د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار د برید عملان ونیسي. اوس ګورو چې د ګلمن وزیر اوسنۍ وضعیت څنګه ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال همدا شیبا په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه را سره دی. ګوهر مسعود د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال دی. مسعود صاحب، تازه مو څه اوریدلی د ګلمن وزیر د روغتیایي حالت په اړه او چارواکو د دې برید د عملانو د نیولو یا په دې اړه کوم څه ویلي دي کینې دی ویلي؟
ډیر مننه، تشکر. د خبرې کې شک نشته چې پرون د شپې یعنی تیر شپې اونیمه اتو ساعتو باندې دا واقعا په خشبې وا د اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي 217 علاقې دا پدې کې چې په د باندې برج شوی او په دې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې په د باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوی دی او چې وهلې دی هغه په سر باندې وهلې شوی دی درې سلور سټه ورغلی دی د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینه چې دا هغه مغزو ته نتلې ده او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی خو ډاکټران دا خبره کوي چې د حال چې دی ډیر نازک دی او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم خای خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوې دي او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته دننه چې کوم وینه تلې ده د اغې د وینې د سپکولو لپاره شوې دي او روان دي د پولیس په اړه تاسو پوښتنه وکړله پولیس ته دوی پرونه د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړیو په اغې کې دوی د یو کس نامه او د سر نامعلومو نام ورکړیو اغه په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورتوي چې اغه دوی درج کړي دي یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس طرفه لاندې خو پولیس تر اوسه پورې څوک پلاس کړي نه دي څوک نیول نه دي په دې اړه لږ سات مخ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته خبرو کې وویل چې موږ د پولیس نه دا غوښتنه کوو دا خبرې د مشال ریډیو سره کولې او دا یو ویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان چې موږ کم ورته په ګوته کړی دي هغه ونیول شي اده لک په دې باندې د خفغان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سیوا چې پولیس دا کسان نیولې وای او جیل ته اچولې وای او تر اوسه پورې پولیس نیولې نه دي او بل دلته په روغنتون کې د پینز هسپتال کې پینز روغنتون کې د اسلام آباد په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي کارکونان پلویان او ورسره نور سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي او وخت تر وخت زی او راضي د پینز هسپتال کې په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو کسان راغلی دي او موجود دي او ډیر د خفغان اظهار کوي او په دې حواله سره ډیر کسان چې دي هغه دواګان هم کوي مونږه د څه کسان هم ولیدل چې هغه جاړي هم او ډیر جذباتي خبره هم کوي او دا یو خبره
ده تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په ل اسلام آباد څخه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسعود و چې د ګیلامن وزیر د روغتیاي وضعیت په اړه جزئیات راکول د نن خبرونه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم څنګه شه جوړه بخیر به دار جوړه غسټ مشري زه خپل د ډیر وخت به کاروم په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي ډیر وخت برتر عالم مې را یو کار بیکاروم بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشه بعد مې نوم را وختي موسی نو لاړو کار دروان وو نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو نو بس موټر مو واوښتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم ما دا یو لاس لښ خورس نو دم د بیکاری پر چې کارونه په ډیر سن پیدا کیږي بیا چې مشته پیدا سوله دا واقعیا را د پیژسبل
سلام شعیب احمد افغانستان نه فعلا خو د څه خاص مصروفیت نه لرو خو مشته یخند بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمينه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي انجینران یو بیکاریوس فیلی وخت منتظر د کاری ولله د پکې خیر واچي
السلام علیکم ازادي رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار ولادي او کبه کار دی بعد دوار ته په یو نظر وکړه چې هغه په کور کې کپارڅوک نو له انسان دی اصلا کده نه چې الحمدلله موږ خپل د بکار لګیا خپل توکام دې د کپرو لیکن نظر به پر د ورته وکړ انسان هر څوک سړی کار کوي